د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم تخنیکی چارې شمشاد ستران مختوی السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ سپه دولش پښنوی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي وړاندې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت لپاره د کاندید جیمز ماتیس څرګندونې لرو دی وایي که دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې په افغانستان کې جګړې کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د خبرونو سرټکی په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستې خنړیو حمله په خبرګون نن سلګونه کسانو مظاهره وکړه د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسول او څلور نور کسان نیولې دي او د امریکا د دفاع وزارت منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي چې په خپل خاوره کې د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي پوره خبرونه نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستیو خنړیو حمله په خبرګون مظاهره وکړه دوی چې د زرغون بهیر لخوا په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته سره ټول شي د پاکستان استخباراتي اداره ISI له تروریزم په ملاتړ تورن کړه مظاهره چانو له افغان حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې د پاکستان سفارت وتړي او هم یې په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په پاکستان فشار راولي او طالبان په تور لیست کې شامل کړي د دوی مظاهره له 10 بجو پیل شو او تر 2 ساعتونو وروسته د کابل په برکی څلور لارې کې پای ته ورسیده د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسؤل او څلور نور کسان نیولې دي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل افغان ځانګړیو ځواکونو پرون شپه د یاد کس د نیولو لپاره په غنیخیل ولسوالۍ کې عملیات وکړل او وتوانېدل یاد سړی له ځینو جنګي مهماتو سره یو ځای ونیسي
نګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ په شپږویشتمه ولسمه کې تېره شپه ځانګړو کورنیو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د شینوار شپږو ولسوالیو لپاره د القاعدي شبکې مالي مسؤل حضرت الله له څلورو نورو شکمنو کسانو سره نیول شوی چې د مقاومت پر مهال په کور کې میر شپږ تنه کسان چې ټول ځوانان دي د وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي
د ښاغلي خوګیاڼي په خبره د شپږو تنو وژل شویو او درې ټپیانو د هویت په اړه پلټنې روانې دي د غنیخیلو د شپږویشتمې ویالې د سیمې یو اوسیدونکي نادر خان بیا ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوي کسان عام وګړي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم با سبا د صحرا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې ترسره کړي د کرکټ ملي ټیم لوب کپتان اصغر ستانکزي هیله ښودلې چې د لوبغاړو تمرینونو او روزنو ته پکتو وکولی شي لومړنۍ درې ګروپي لوبې وګټي
we have a good advantage because we know about the UAE condition because we playing
khagalistan exai we mung ba padi barlas yu che da mutahida arabi amarato pa sharaito pohigo dalta mudiri lobi kridi di mukhasa ko che khalo bo ukru pa urustay do meashto ki mung pa khpal fitness khakar kade aw timi kar mo ham khade mung ba dre lumrai lobo ta sakht ziaro bo so bya ba tournament ham ogatu da sahara jam pa tournament ki afghan team pa ireland sarbera pa groupi da war ki doye maloba da january pa shpara sam la korba arabi mutahida amarato aw dre maloba ham da january pa nul sam لا نیمی بیا سره کوي بیا هم خراغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي جیمز ماتیس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیری وشي جیمز ماتیس همدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی کیری به د ویتنام له صدر اعظم نګوین خوان فوک او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په هانوی کې وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له ویتنام وروسته پاریس او لندن ته هم ولاړ شي جان کیری به د جنوري په 13مه سویس ته ولاړ شي څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې په داوس ښار کې برخه واخلي دا به د جان کیری د سفرونو وروسته د ور ویزه کټمه د جنوري په 6مه د ډونالد ترامپ په مشرۍ نوی حکومت لوړ وکړي کیری په 2014 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر شو او تر اوسه د نړۍ یو نوی هیوادونو ته سفرونه کړی دي. د جانکیری پر ځای ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته کاندید شوی دی. د ترکیه پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره درې اساسي موارد تایید کړل. دغه موارد د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ لخوا وړاندې شوي وو. د دغو تایید شویو مواردو له مخې د پارلمان نظارتي نقش معلومیږي. همداراز ولسمشر اجازه ترلاسه کوي څو د یو سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي او واک به یې لا پسې زیات شي. د پارلمان مخالفانو بیا د دغو تغییراتو په وړاندې سخت غبرګون وښود او د ترکیې په پارلمان کې اخوډب هم وشو. پرون په دغو تغییراتو کې 333 شورایو ته اړتیا وه چې د پارلمان استازیو دغه اتلس نوي مادې چې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره راوستل شوي وو ومنل. د ترکیې پارلمان 555 څوکۍ لري. او د روسیې د دفاع وزارت پرون وویل د ترکیې له پوځ سره د جګړې ځپلي سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق لیک لاسلیک کړی دی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي دا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د هغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریې په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسیې چارواکو همداراز ویلي ترکیې هیئت مسکو ته سفر کړی او څو د توافق لاسلیک کړي. روسیه د امریکا له پوځ سره هم ورته تړون لري ځکه امریکایي پوځ هم د مسکو او انقره په څیر د سوریې پر ځینو برخو هوایي الوتنې کوي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي. په سوریه کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسني اوربند مخکښ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند وایي که دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې افغانستان ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه او په یوې بلې اعتراضي غونډې کې د مدني ټولنو استازو په پروان کې له زورواکو شکایت وکړ.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
د افغانستان د لومړی میرمنې څرګندونې هم په یو راپور کې لرو.
فعالیت زنان در جامعه باعث پیشرفت سریع جامعه میگردد.
د روزګان سرپرست امنیه قمندان وایي
د ترن کورت مرکز څخه 3.5 کیلومتر عملیات غزیدلی.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژاسب شوی پیغامونه لرو او تر دروي بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو له روانه خبرونه اوریدلی شي. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیري وشي. جیمز ماتس همدارس د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیمه د هیوادونو پر همکاري ټینګار کړی دی. جزئیات له فرشتې جلال زیڅ.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتس پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالی یو ډیره مهمه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. متقاعد جنرال ماتس وویل د افغانستان د طالبانو لپاره په پاکستان کې موجودې ځالی او د هغوی لپاره د فعالیت او حرکت ازادي یوه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. جیمز ماتس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې د دفاع وزارت لپاره هغه پر تاییدولو یې رای واخیستې په وینا کې څرګنده کړه چې که د دفاع وزارت لپاره وټاکل سي پر هغو ټولو لارو چارو به غور وکړي چې د هغو افراطي ډلو پناه ځایونه له منځه وړي چې د افغانستان امنیت او ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې هیوادونه دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړي او مرسته ورسره وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتس وویل چې د سیمې هیوادونه باید پر افغان طالبانو او د هغوی پر ملګرو افراطي شبکو کار راولي چې په افغانستان کې د تشدد روان کړی کمپاین پای ته ورسوي. هغه وویل موږ باید پاکستان وهڅوو چې د طالبانو او د حقاني شبکې پر ضد زیات اقدام وکړي. د جیمز ماتیس په وینا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د روغې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د امریکا ټولې هڅې باید د امریکا د ملي امنیت له ګټو سره اړخ ولګوي او همداراز د افغانستان د حکومت خپلواکي باید وساتل شي. جیمز ماتیس له طالبانو سره په مذاکرو کې د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما د درویو سرو کرښو ملاتړ وکړ او ویل چې وسوالو طالبانو ته مخکې ویل شوي چې له القاعده سره باید اړیکې وشلوي، له تشدد د لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ته باید د درناوي په چوکاټ کې د هغه هیواد سیاسي بهیر ته ورګډ شي. جیمز ماتیس وویل زما په باور دا له افغان طالبانو یو منطقي غوښتنه ده. له پاکستان سره د مرستو د مشروطولو په اړه جیمز ماتیس د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې پر ټولو امکاناتو به غور وکړي. د هغه په وینا پاکستان ته ځینې سخت سبقونه ورکړ سوي خو بیا هم باید له خپل ګاونډي افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جیمز ماتیس وویل که زه د امریکا د دفاع وزیر په توګه وټاکل سوم د بهرنیو چارو له وزارت او کانګرس سره به ګډ کار وکړم چې پاکستان ته په هغو مواردو کې چې زموږ د ملي امنیت او د سیمې د امنیت لپاره مهم دي بدیل ورکړ سي او پر دې به تمرکز کوو چې پاکستان باید هغه وسلوالې ډلې چې د هغه هیواد پر خاوره فعالیت کوي خونسا کړي یا یې وباسي. د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر دې مخکې هم له پاکستانه په مکرر ډول غوښتنه کړې چې پر خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي. خو پاکستان وایي چې د افراطیت پر ضد مبارزه کوي او په وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم د پوځي عملیاتو یادونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې د نړیوالو سترګو ته خاوري ورشیندي او یوازې هغه طالبان په نقشه کوي چې د پاکستان پر ضد فعالیت لري. جیمز ماتیس پرون پر نورو نړیوالو امنیتي مسلو هم خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې وویل چې روسیا امنیت ته اوله درجه خطر دی او د هغه هیواد پر رهبرانو یې تور پورې کړ چې د ناټو تړون د ماتولو هڅې کوي.
د پژواک خبری آژانس د راپور په استناد مو د امریکا د دفاع وزارت لپاره د نومان جیمز ماتیس څرګندونې واورېدې چې ده وویل که چېرته د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي دی به پر پاکستان فشار راولي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د افغانستان دننه فعالیت کوي او له پاکستان د ده په وینا افغانستان ته داخلي شي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په مشرانو جرګه کې په دې اړه باندې رایګیری وشي چې جیمز ماتیس د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي او که څرنګه جیمز ماتیس یوه موده په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی و. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته ورځو او په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د پاکستان د سفارت تر څنګ مظاهره وشوه.
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجا لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه آیسای و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به این و آن به قتل میرسانند.
خواست ما از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان زیر نظر بگیره. پاکستان در ایجای شک نیست، در تمام اند حملات دست داره. ایره برد بگویم از گذشته های دور فرد ملت ما میفهمه. فقط سفارت پاکستان یا بسته شوه یا ای که پاکستان به این عملات خود خاتمه بده.
ما میخواهیم قطع روابط بکنیم با همین پاکستان. پاکستانی که سالهاست خون ملت افغانستان به خاک ریختانده.
زمان گوخته نداره چی در پاکستان لجنایت او لجنایت لملاتل لاس واخلی. در حکانی او کوی چاشور در ترهرگر و دلو مشران دی. در افغان ملت محکمه تا وسپاری. او در یو مسئول دولت پتوګه دی چلن وکړي. منګل نړیواله ټولنې واړو چې طالبان نړیوال تر هرګریدا دله اعلان کړي.
دغه کسانو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت څنګ ته دغه اعتراضي غونډه جوړه کړې و. دې اعتراضي غونډې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. اخګر صاحب، په دغه مظاهره کې تقریبا څومره کسان راغونډ شوي؟
بله سلام تاسو ته. لکه څنګه چې د دوی ژغونه مو واورید نن د پاکستان سفارت مخته شاوخوا 200 کسان راټول شوي وو چې دوی د پاکستان پر ضد لکه څنګه چې ټول واورید شعارونه ورکول او دوی آی اس آی د طالبانو حامی یا د تروریزم حامی چې په افغانستان کې دهشت خپروي وګڼل او دوی له پاکستان حکومت نه وغوښتل چې باید خپل د ترهګري اقدامات په افغانستان کې ویدري نو بیا پر افغان حکومت شاخ وکړل که پاکستان خپل دغه ترهګري فعالیتونه نه لري نو افغان حکومت باید د دوی سفارت په افغانستان کې وتړي او تر دې وروسته هغوی ته اجازه ورنه کړي چې دلته فعالیت ولري. د دې لپاره چې دوی وایي د پاکستان سفارت په افغانستان کې هم د تروریستانو یو پټنځای دی او د هغوی د حمایه کولو یو مرکز دوی بولي او د دې ترڅنګ دوی د جامع جهانی نغواړي چې نړیوال ټولنه هم طالبان په تور لیست کې راوړي او پاکستان سره خپل مرسته بند کړي د دې لپاره چې پاکستان ترهګریز حمایت کوي او دا په داسې حال کې ده چې هم غوښتل په دې اړه د افغانستان حکومت موقف هم ولرو وزارت خارجه سره په تماس ولو خو د وزارت خارجه ویان چې کیپ مستغنی تر دا وسه پورې موږ ته جواب نه دی راکړي چې د دوی موقف په دا موضوع کې څنګه دی او افغانستان حکومت څه اقدام کول غواړي. او د دې ترڅنګ ځینې نور کسان چې هلته هم شعارونه ورکول دوی وایي چې پاکستان هر وخت د افغانانو وینه توی کړې دي او افغان حکومت باید د دوی په وړاندې په جدي توګه دریز ونیسي او نړیوال ټولنې څخه مرسته وغواړي.
بله اخکر صاحب، دغه مظاهره تقریبا څومره وخت د مظاهرې دوام وکړ؟ یعنی څو بجې شروع شوه تر کله پورې وه؟
بله دا مظاهره شاوخوا 9:30 بجې د پاکستان سفارت مخته شروع سو چې ډیر کسان هلته راټول شوي وو او هغې نه وروسته چې دوی خپل پریکړه لیک چې دوی درلود هغه ویلو وروسته دوی حرکت وکړل د کابل برکي چرایي خواته چې دا هم پاکستان سفارت ته نږدې ځای دی نو دوی خپل شعارونه ته دوام ورکړل او شاوخوا 2 ساعت یا 2.5 ساعت دوی دا مظاهره دوام درلود.
پولیسو د دوی د امنیت له خاطر ځانګړي تدابیر نیولیو؟
بلی و لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست چې افغان پولیس له دوی ورځې راهیسې جدي امنیتي تدابیر په کابل ښار کې نیولې دي او دغه مظاهرچیانو امنیت هم پولیس نیولې و او د پاکستان شاوخوا ټول ځایونه محاصره شوي وو تر څو دوی کوم داسې څوک نه وي چې پاکستان سفارت ته هم یورش ویسي او د مظاهرې خشونت خواته ولاړ شي.
تمیم اخکر مننه. په کابل کې نن یو بل اعتراضي غونډه هم وشوه. د پروان د مدني ټولنې استازي او د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي راغونډ شوي وو او په خپل ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه شکایت کاوه چې دوی ناوړه چلند کوي او زور زیاتی کوي. زبوش خبریاله ناجیه صافی د اعتراضي غونډې ته ورغلې راپور راکوي.
عدالت 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 ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو فعالیتونه او وروستۍ ناامنۍ د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزی حکومت ته ورسوي. دوی د جمعې په ورځ د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله لوشتون او فعالیت د مخلکو ژوند تاریخ کړی.
در دو ماه اخیر چند او سه پای همی که در پروان رخ داد واقعا نگران کن.
په تیر دو میاشتو کې چې کومې پیښې په پروان ولایت کې رامنځته شوې دي موږ ته د اندېښنې وړ دي. پروان له ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ دی. د سیمه ییزو زورواکو او د غیر مسؤوله وسله والو شمیر تر بل هر وخت پکې ډیر دی. داسې کسان هم شته چې د پروان له مرکز او نورو ځایونو څخه یې ملاتړ کوي.
دوی همدارنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسله والو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونه شي په پراخو مظاهرو یو بلاس پوری کړي. له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤول وسله والو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو. په همدې حال کې بیا د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی وایي غیر مسؤول وسله وال په پروان ولایت کې حضور نه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه منله چې په دغه ولایت کې غیر مسؤوله وسله وال فعالیت لري.
دا د مدني ټولنو ته د موږ احترام ده، نو دا د دوی خپل نظر ده. مونږ دلته غیر مسؤول وسله وال خو غلی او غل په هیڅ صورت هلته ګرځېدی نه شي. نو مونږ د دې توانمندي لرو چې څوک جنګي یا ساچاوانې تېری وکړي یا څوک ظلم وکړي، مونږ د دې چې هر څوک یې مونږ نیولی شو او نیولیم دي. غیر مسؤول وسله وال په هیڅ صورت باندې دوی نشي ګرځېدلی.
د پروان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤوله وسله والو د شتون خبره ردوي چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړي خبرداری ورکړی که د غیر مسؤوله وسله وال بې وسلې نه شي، دوی به نورو ناامنیو ته هم لمن ووهي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیایي هدفونو لاسته راوړل به د سبا ټینګښت او اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي. ښاغلی مراد چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د افغانستان د تلپاتې پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل، که څه هم افغانستان د یو خپلواکه هیواد په توګه د تلپاتې پراختیایي هدفونو لاسته راوړلو ته ژمن دی، خو په کار ده چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې همغږې شي. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی بیا په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې د تلپاتې پراختیایي هدفونو د ترلاسه کولو او د ټولنې د چټک پرمختګ لپاره لازمه ده چې په چارو کې میرمنو ته هم فعاله ونډه ورکړل شي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي ودې هم مثبت اغیز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل، افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
افغانستان یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار
دی وی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ټولو موارد او عملی کېدو ته ژمن دی. دا یادو مخه ترلاسه کول د افغانستان د اقتصادي وده او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو عملی کول سولې ثبات پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال ولست تلپاتې پراختیایي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې چې د بشري حقونو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیایي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي وده مهمې برخې دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. د دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولا غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. د داخلي غنی په خبره د ټولنې د چټکې ودې لپاره لازمه ده چې میرمنو ته له تبعیض پرته په چارو کې فعاله ونډه ورکړل شي. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیایي موخو له 5 برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا یادې مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقونو خوندیتوب نیغ په نیغه د تلپاتو پراختیایي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي. د غلې سمار په خبره کې د وی ټولنې بشري حقونه چې تر هر څه مهم دي خوندي نه وي، د ټولنې پرمختګ د ثبات ټینګښت او د نورو هدفونو ترلاسه کول هم ناممکن دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې روزګان ته تللی د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې د پولیسو پولیکو کې اصلاحات پیل کړي او په خبره یې چې تر دې مهاله یې ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. البته دا خبره د روزګان د سرپرست امنیه قمندان ازادي راډیو ته وکړه. د روزګان امنیه قمندان وایي چې د اصلاحاتو سره سم پولیسو په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د پلان او ستراتیژي د برخې معین مسعود احمد عزیزی چې له پلاوي سره ورزګان ولایت ته راغلی و د پنج شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي وضعیت د ارزونې او د پولیسو په لیکو کې د اصلاحات په موخه یې دغه ولایت ته سفر کړی. نوموړي همداراز د ترینکوټ هغه سیمو ته تللی و کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کښې کې ګډو امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل کړي وه او همدارنګه یې د جنګ په لومړۍ کرښه کې ځینو سرتیرو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړه.
روجان ته وینه چې الحمدلله دغه قهرمانان سربازان کاغه د پولیسو دي که د اردو دي که امنیتي ملي دي مشترک شکل باندې د دې څخه موږ لیده کاته وکړل. هغه خلک چې د تقدیر وړو تقدیر مو کړل، هغه چې د توصیه وړو توصیه مو ورته وکړل، او هغه خلک چې هدایت یې غوښتل هدایت مو ورته وکړل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ارزګان ولایت مخکینی امنیه قمندان ولی جان سرحدي ویلي وه چې 1200 خیالي پولیس یې د پولیسو له لیکو ایستلي دي، خو د ولایتي شورا غړو نیوکې کړي چې یو شمېر هغه پولیس یې له تشکیل ایستل سوي دي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې په دنده بوخت دي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت د امنیه قمنداني مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او پرمختګ یې کړی دی. د ارزګان ولایت د امنیه قمنداني سرپرست مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ترینکوټ په جنوبي لوري کې د ګډو ځواکونو له لورې عملیات پیل کړي او 4 کیلومتره یې پرمختګ کړي چې د ترینکوټ اړوند سفیدخار، ګوګراک، بایکر او یو شمېر نور کلي هم له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفین ته مرګ ژوبله اړولې او د هغو د 4 ارادو موټرونو په شمول یې سپکې او درنې وسلې هم له منځه ور وړي دي.
د ترینکوټ مرکز څخه بیا تر هغه ځای پورې 3-3.5 کیلومتره عملیات غځېدلي دي. د دښمن ډېر ځپل شوی دي، موټران د دې د منځه تللي دي، سلای و مهماتو سکیله و خفیفه یې د منځه تللي دي چې په هغې کې زیرکویک دي او په هغې کې نور موټرسکلان یې ډېر د منځه تللي دي.
دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې ځینې غړي ویلي وه چې د طالبانو ځینې مهم قمندانان د کوټې په شورا کې تر اختلافاتو وروسته د ارزګان ولایت چرچینو ولسوالۍ ته تللي، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي وه چې د افغان پوځ له لورې به وځپل سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په منځنۍ صفه 12:00 نوي د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې ازادي راډیو په افغانستان کې خپرې شي او په همدې صفه د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو پر روان خپرونه کې تر 2:30 بجو وروسته د 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خپرول، به یو شمېر نور مطالب هم تر 2 بجو د ازادي راډیو لپاره روان خپرونه اوریدلی شي. اوس په اسمت سروانه وورو چې د یو نوي کاغذ په ارتباط تاسو ته معلومات درکړي.
خبری است؟ چینایي څېړونکي وایي چې د نانو ټکنالوژۍ په مرسته او له غیر ارګانیک موادو څخه په استفادې یو ډول کاغذ جوړ کړی چې نه سوځي. د چاینا اورګ ویبپاڼې د راپور پر اساس چینایي څېړونکو د دې ډول کاغذ د جوړولو اراده د دې لپاره وکړه چې په 2015 میلادي کال د روسیې یو لوی پوهنتوني کتابتون وسوځید. د روسیې په دغه ستر کتابتون کې لږ تر لږه 1 میلیون ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول او دا پیښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبیل یې بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انستیتیوت څېړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت یې زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی له خوسته پر استولې سمس کې لیکي جیمز ماتس د خدای د امریکا د دفاع وزیر کړي ځکه چې په پاکستان به فشار راولي او د طالبانو له مرستې به لاس واخلي. بصیر هیلمن له کابل هیله لري چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا جدي فشار کولی شي چې په افغانستان کې جګړه مهار کړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د جیمز ماتس ټاکنه د افغانستان په ګټه ده. ماتس تبه نن د مشانو په چرګه کې رای ورکړل شي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي د پاکستان آی ایس آی باید په تور لیست کې شامل شي ځکه چې تروریزم خپروي. له میرامشاله ګیلان لیکي موږ د امریکا کومک نه غواړو. وحدت الله د کونړ له اسداباد لیکي د افغانستان له دولت غواړم چې په کابل کې د پاکستان سفارت بند کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ټول ترهګر په پاکستان کې تجهیز کیږي او د جګړې او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راستول کیږي. عبدالرحمن له اورزګان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کچیرته جیمز ماتس د امریکا د دفاع وزیر وټاکل شي نو زهیل لرم چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانگزي څخه اورو.
د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسؤول او څلور نور کسان نیولې دي. د دغو کسانو د نیولو پر مهال له افغان پوځیانو سره جګړه هم شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي. نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو په غبرګون مظاهره وکړه. دوی ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره د دغو حملو تر شا ده او باید د پاکستان سفارت په افغانستان کې وتړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د سهارا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې په ابوظبي کې ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتیس ویلي که د دفاع وزیر وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي څو په افغانستان کې د طالبانو له فعالیتونو خپل ملاتړ واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی. دا د کیری وروستی سفر ده. او د ترکیې پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې درې اساسي بدلونونه تایید کړل او اوس تصویب ته اړتیا لري. دغه بدلونونه له مخې ولسمشر واک زیاتیږي.
نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام درو. په دې پروګرام کې مو کندهار انتخاب کړی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو خپل سوالونه وکړي. اوس په خوست مخه کړو. خوست له پاکستان په وروستیو شپږو میاشتو کې له راستانه شویو افغان افغان کډوال وای له دوی سره د حکومتي او غیر دولتي ادارو له لارې سمې مرستې نه دي شوي او نه یې چارواکي شغوري. د کډوالو چارو د ریاست مسؤلان بیا وایي د دوی د سروې د ټیمونو لخوا نوي راستانه شوي کډوال راجستر کیږي او له هرې کورنۍ سره تر شل زره افغانیو پورې مرسته کیږي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته هر ورځ سهار مهال لسګونه هغه تورسری سپینګیری او ځوانان د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وي چې د دوی په وینا په وروستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه خوسته راستنه شوي دي. دوی وایي سره له دې چې د راستنېدو اسناد او کاغذونه په لاس کې لري خو نه ورسره د بیړنیو توکو مرسته شوې ده او نه یې د اړوندې ادارې مامورین راجستر کوي تر څو په راتلونکي کې ورسره مرستندویه ادارې همکاري وکړي. د وزیر په نوم یو تن خوستای کډوال چې د ټل د کم د سیمې څخه څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره راستون شوی وایي چې
حکیم چې په تورخم روغلی دي هغه ریپې ور کړي دي څلور سوه هیڅ مشکل نشته وي. تاغې خلک ته دولت ازنې خلک روغلی دي خوسته خو دله چې موږ به تاریخ کله یې چې واکسینې کارټ روره کله یې چې مجر کارټ روره کله یې چې راشن پاس روره دا غونډې سره شته یو شایسته خو چې کله هغه به ته روبري بیا به ته چې دا نشته.
د کډوالو چارو ریاست په مخ کې د سلګونو مراجعینو څخه یو هم د رفیق په نوم یو کس دی.
کام منګا دلتا اورورا درې سالور زرا کاډی دی دلتا خوسته رغلی دی درې سالور میاشتو کې شارناو باندې اورورا ګل دا کاډی رغلی دی د کاډو سره رغل نه بارډر پاسټا ناغشت اوس دلته په یو ډیزاین باندې دوی سره مرسته نه کیږي.
بسم الله پونم یو بل کشي په خو د پاکستان په مردان کې د خپل کورنۍ سره وسیده وای چې د چمکنیو د شارناو په لار راستنه شوي او هلته سرحدي پولیسو ورته اسناد ورکړي خو څوک یې اسناد ته نه ګوري.
په شارناو نه زروغلم په شارناو نه متداغه غارو کړو کارډ منوي یو خبره نه په دوایم اورز نه مدلته صاحب کړه نن چې دا وتاره شم ته چې کله دانشتا کله دانشتا واکسین کار ډالر مار سال رمزه
د عزت الله په نوم یو کس چې درې میاشتې وړاندې خوسته خپل کورنۍ سره د مهاجرت راستون شوی وای چې
دومره خمای رو کړی دوه کده مو پټکای دا بل بل چې مونږه سبو سره ګډ مړکو کنه دا غسی خدا چې چا په غوړه به د خین کیږي د یوسف کې توبه کیږي اسکه دولت سره څه وینا خو ټیک دوه کده صبر سره وی دا ټول افغانستان خلک د ټول د افغانستان مزر خلک د ورده مو خدای په مهرباني دی غنه خلک اقتصادی مرسته وکو.
په خوست کې د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وای چې دوی ورتلونکو خلکو ته په کراتو ویلي چې د سروې ګډ ټیمونه په سیمو کې ګرځي، کچېرې داسې کړي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې راستنې شوي وي نو هغوی راجستر کیږي.
د هغو کورنیو څخه چې د کونډې، یتیم یا غریب په نوم زموږ ریاست ته مراجعه کوي د دوی څخه معذرت غواړو. هغه کورنۍ چې په لنډه موده کې د راستنېدنې اسناد لري د هغوی لپاره موږ د سروې ګډ ټیمونه ترتیبوو چې په کلیو کې به د دوی سروې ترسره کچې دی مستحق وو نو د مرستو لپاره به یې نومونه ثبت کړل شي.
د کډوالو چارو رئیس زیاتوي 115 کورنۍ ثبت کړي چې تر اوسه یې سروې نه ده ترسره شوي او په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه عملا سیمو ته ورشي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په خوست کې 274 نویو راستنه شوي کورنیو سره مرستې شوي چې هرې کورنۍ ته د 20,000 افغانیو معادل توکي او نقد پیسې ورکړل شوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا په هیله مهم نن پر هغې موضوع ستاسو شکایتونه ډېر راغلي چې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشره پورې انتقاد ورباندې کوي، اداري فساد. په افغانستان کې په دې اړه په وار وار شکایتونه سوي دي او خلکو انتقادونه کړي. یو ځل بیا هم ستاسو هغه راغلي ټلیفوني اړیکو ته غوږ سو چې له همدې فساد څخه شکایتونه پکښې سوي دي او ورسره به د امنیتي مسؤلینو څرګندونې هم واوري. لومړی به ستاسو شکایتونه ته غوږ سو.
ما پیغام د کندهار ولایت، السلام علیکم. سلام ته ټول ازادي کارکونکو ته وایم او تر څو پورې چې اشرف غنی او داغه نور کارکونکو د افغانستان خائنات ګرل غلو ورک لسی درغه وخت در به د افغانستان حکومت او دغه جنگ او جګړه به هیڅ وخت لا پاتې کړي او دغه ما پیغام دی باید دی خائنان او غلو ورکي چار کمانډان که د اردو که د پولیس که د امنیت لیږي دي ټول سره غلیږي چې سم دا سره جوړ کړي بیا به او افغانستان کې جنگ جګړه ودرېږي. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني ته احترامانه خواهش کوم چې د افغانستان په امنیتي ځواکو کې استخباراتي ارګانو ته امکانات لاس کې ورکړي، بودیجه لاس کې ورکړي او د یوې یوې روپۍ پوښتنه ته نه وکړي. استخباراتي ارګانونه داسې ارګانونه دي چې هر ملک استخباراتي ارګان ملي امنیت فعال وي هغه ملک نه څوک لاس وینه کوی شي، نه څوک پکې بمونه کې خوستلی شي، یو رقم لوبه هم نه شي پکې کولی. خو متاسفانه هغه استخباراتي ارګانونه چې پیسې په واک کې لري، بودیجې په واک کې لري، جیبوتې وایي او کته خلکو ته چی نه رسېږي چې منابوتې ویر کړي، نو استخباراتي ارګانونه چې تقویه شي، پوښتنه ورڅخه وشي، د یوې روپۍ امکانات لاس کې ورکړل شي، منابو ته پیسې ورسېږي، هیڅوک هم نه مین کې خدای شي، نه څوک وژلی شي، هیڅوک هم چی نه شي کولی.
زابل خالق وزیر د یلمن د ولایت څخه خبره کوم. هر مشر دا وایي چې وای موږ د فساد سره مبارزه کوو. دا وزه فساد مست نه مرمي شي، دا وزه عسکر کوي او کې دغه بزګر خلک کوي، خو دا ټول یو تر بل دوی نش سر راکشولی، خو ګډه په فساد اخته دي. دا غټ غټ مشران ټول یو تر بل په فساد اخته دي، سره سره یا در بیا خسته تر منه پورې ټول په فساد اخته کوي، په فساد اخته دي. عسکر شتمنۍ پیدا کړي، په غلا پیدا کړي دي. نو موږ یو داسې رئیس جمهور ته ضرورت لرو چې هغه دغه ټوله باغ د بېخه وکړي، دا ټوله چې نور نالان پکښې هغه هم مرض اخلي، دا به ټوله د بېخه خېږي، بېرته به نور نالان پکښې وي. او کله چې دوی سوګان کوي د وزیرانو دغه، نو دوی هغه خپل قرآن مبارک لامات کړی دی، دوی هغه فساد ته اخته دي. د دې هېڅ افغانان هېڅ خیر نه سي دولی. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زه ډاکټر اشرف غني ته وایم دغه د کاسیه بند اویا میلیونه ډالر پراوه وتله، نو مسلمان او یو څه خو به دې په خرڅولو په ګرده اویا میلیونه کې ولا نه خونه جوړه سوې ده. نو ادا چې دا خراب کړي اشرف غني ته موږ وایو چې کوم ستا ده نولس بندونه منظور کړي دي. اول باید ته دا کاسیه بند سم کړې چې ګر کندهار ضرورت ورته لري. السلام علیکم.
زه بندرګل د پکتیکا ولایت سرحدي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه دا خواهش لرم له حکومت چې په سرحدي ولسوالۍ کې ډېر زیات شپتونه چلېږي، که مرستې راځي، کاره کم کومکونه دولت لخوا راځي دلته د یو مشرانو لخوا نلمځي کاټ کول کېږي مشران د سلمون نهار د اول مرستې کاټ کوي باید حکومت دې ته پاملرنه وکړي وسلام
الو السلام علیکم زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغور د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ګورم زموږ د مغور ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت د مغور کې ډېر فساد شروع دی کوم ورځ چې د غریبو خلکو سره کېږي هغه غریبان ته نه رسېږي مشرانې پر هغه وخت سره وی خوري غریبانو خلکو ته هېڅ شی نه رسي نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا ویل ده چې زما پیغام د ورور ټولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره صاحب شي د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسېږي وسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم محترمه د جراوت ولسوالۍ کې ټول همزکي غاصبونو غصب کړي او بیا یې پیسې خرج کړي نو زه په ټولو دولتي چارواکو او طالبانو په سیمه کې چې پر هغه علماء باندې زخ کوم چې محترمه دغه دولتي مزکه روانه شته چې غصب کوي کنه روانه بیا له امیر دی اجازه ما شو که زه کرواده خولما دي پتواو باسي کول پتوا روانه ده نو ولما جدي بتواو بس دا ناروا ده والسلام
السلام عليكم مانو محمد لادر کندهار ولایت نه ویړی کني ولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار زو کنا پر لارې نه پیسې اخلي دا مشکل مې دې چې نا چارواکو پوری ورسیږي مونږ
مشکل پیدا کیگی روان دا کم مشکل روان دی کم اداری پر ساتھ روان دا تو افغانستان کی ہم نستا کچا اکبر پہ چلے گی کچا اکبر چرچ پہ چلے گی کمانڈانان وخی پا تنگ سر روان دی پولیس پا تاپیل روی پا پلو لغتی ہوئی چه تا بینده سور پای وخلا و نور زم دادی هستا یو تکیم دی حکومت دی پار دی دولت دی پار هیچ مشکل ندی هرسی یو نه حال کیگی زدا غوالم چی دیدو گرد ولی دی هزر دی ولسواری کمانڈانان دو میستون جا تیم کرنی که اولداد تبدیل شی کاریات رازیم دی کار نکی اشی پسلو کی یو پیدا شی که بل رازیم دی که پورا پام لنه داغ داده چی داغ نپار دی طور تقسی مواغت شی دا تبدیل دی
و مریدل چې په بیلابیلو برخو کې د فساد په اړه خلک شکایت لري او له ولسمشر څخه غواړي چې فاسد کسان وپیژني او سزا ورکړي. تر ټولو ډیر ستاسو په راغلو پیغامونو کې چې دا یو بیلګه وه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه شکایت شوی دی چې په خپله ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې همدا د فساد مسله ورته د منلو وړ نه ده. د تیره ورځ ویل
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اماده منل وړ نه ده د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملي به کړو.
بله ولسمشر غنی وو چې وایي د فساد له منځه وړلو لپاره یو پلان آماده کړی څو دغه ستونزه پرې هوار کړي. بلخوا له دې کبله چې ستاسو شکایتونه تر ډېره په امنیتي لیکو کې د فساد له کبله وو نو ازادي راډیو د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره هم مرکه کړې چې په کډه به یې واورو. دا مرکه صفي الله ستانکزي کړې ده.
چینی ظاهری که مشکل است اما به عمومی سطح که مون وکوالی سو چه ده فساد مخوانی سو پا دقیق کال که مون وکوالی سو چه پا ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ پکې کار وکړو د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس د پجوت باندې تاسو ته ویلی سم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راوننه لرو اما بیا هم تر آخره پوری داری شکن سوی نده.
جناس بیانی زینی موارد اوس هم شته چنگ ربط ورکوی دقا موارد لطلفات سر اولس مشر خپلا منلی چه تلفات ده فساد لعمل هم شوی دی چنگ ربط ورکوی دقا تلفات او فساد سر
مثلا مخ که یاشه البسی او ممر او پده نور شیانه مثلا ده مهمات و په موضوع باندی په تکتیکی سطح که لکس مشکلات موجود و سیمونگ وکوالای سوال سی دقه مدیریت ده تکتیک او ده هغه زاینه کسی حالتا سیاسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو او په دا تغییرات او پلر کې مونږ وکولای شو مثلا په هلمند کې ډیر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطر نشته او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده سي تر اخره پورې ورسېږي او د مونږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري سي تر اخره پورې ورسېږي. نو په هغه ځایونو کې سي تر اوسه هغه مدیران سي مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسېدلې سي خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران سي په تاکتیکي سطح کې دي تغییر ومومي.
ولسمشر وویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي او امنیتي ځواکونو. په 2014 کال کې چې تیر شو فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
یو فیصدی باندې لږ څه زیات و، اما په دغه کال کې چې نوی د وزارت دفاع رهبری خپل کمپاین شروع کړ مونږ وکولای شو چې ډیر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو په اردو کې په 80% زیات مونږ خپل قطعات اکمال کړی دی. دا اکمالات معنا یې دا دی چې مونږ وکولای شو چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې سه حل کیږي او د دې په حل کېدو کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل عنعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنیش و چې د فساد په اړه شغیدی. ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي تر بیلنډي وقفې وروسته به یې پکړو وره.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دا موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا مادي پولیس مزدور په ځابوي پر ډبا سل روپۍ غواړي، د غوړو په ډبا پر لوبیا غواړي، پر چای غواړي، پر شې غواړي. نو مهرباني خدای پاکې مر شي او راته خیر.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. سیاسي مبصر ډاکټر عصمت الله سیلاجن د لوی کندهار څخه غواړم چې د لوی کندهار پر امنیتي وضعیت څنګه وضعیت رڼا واچوم. دا چې د کلونو راهیسې جنوبي غربي حوزې کې خاصا هلمند، روزګان او فراه ولایتونه د پردي جګړې ښکار دي او همیشه پردي فعال دا کوششونه کوي چې خپل دا د جګړې لمن نور هم وغځوي. څو زموږ د ختیځ حوزې ځوانان، ماشومان د تعلیم، زده کړې او نورو داسو د غوځ خبرې برخې کړې.
د ازادي راډیو کوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام از لوګر نه خبرې کوم چې ما پیغام هغه پټکو ته دا او خاص چارواکو ته دا چې په هغه ځنګلونه وهي او د ځنګلو مخنیوي نه شي کولای. تا غږ ما یو پیغام اورم د جلال آباد د زنګلو مخنیوي کې کوي. تاسو باید له مدرسو نه هلته خلک ورولې په پټکو کې ودروي. لاس نه پاره له یوې مدرسې تر یوې جمعې، لاس نه پاره له بلې مدرسې تر یوې جمعې پورې د پایرا کوي. د دندې مدرسې له بچی نه چې د وطن ساتلی چې بل هیڅوک هم نه شي ساتلی. د خدای پولیس ما دا زنګلونه ته قطع کوي. ما دا خپل وطن په پوشاک باندې غوښه نه ساتل کېږي. پوشاک غوښه نه شي ساتلی. د خدای لیازو کوي د پختیا مدرسې دي، د پختیا پټکونه پرې وساتئ. جبران یې بوځئ، تنخواه مه ورکوئ. د خدای لیازو کوي وطن هم تباه کړي، وطن هم در بدره کړي.
السلام علیکم. عبدالمجید د کوشلاغ څخه خبره کوم. دا د زنګلو وهل او دا د بوټو وهل چې دی دا سخ منی کی په افغانستان کې بل د پایدې شی خو نسته. دا یو د پایدې شی دی. هغه دا د خلکو ټکل سوی دی وړي پر دغه خلکو چې ټینګ مې کله 15 کاله کېد فراو باسي طالبانو کټینګ کله وږي وی
بندیان دی چې دا خلک یو مخ منی کوي او دغه ایوانان چې ولي په دا غرو کې دغه خلک ونیسي. په افغانستان کې بل شی نشته، دغه شی چې هغه دی دغه دی خارجي وادونه زغلي پر دې باندې سخت پابندي ولګوي. دا د افغانستان یو ذخیره ده په دغه پوس مورتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د دغه دوه اوریدونکو په ځواب کې باید وایم چې دا موضوع په خپل ولسمشر غنی هم تر غور لاندې نیولې ده، او مخصوصا په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د وضعیت ارزولو لپاره تیرونه یو پلاوی هغه ولایت ته لیږلی و چې دغه پلاوی مشرانو جرګې ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دوی وایي چې د کونړ د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډېره زورواکي لاس لري. د دغه پلاوی یو غړی محمد هاشم الکوزی داسې وایي:
کونړ کې چې دی هغه داخلي کچک وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې یا نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاقو ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل، دغه عکسونه برسي واسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته، دا په ځینې نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نوم یې د وکیل دی. خدا به وګورو وروسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو، بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعاتو سره به شریکو. هغه پاک لبه موږ اجلی وکځي ورغانون تم رسمي د مشران جرګې د دفاعي داخلي کمیسون د خواصه رسمي مواستول سي.
د محمد هاشم الکوزی خبرې مو اوریدلې. بل خو د ولسی جرګې غړي هم په دې اړه داسې نظر لري:
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کونړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نشي، دی وته یو سالمه طرحه پیدا نشي، دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم بو ځای کړی دی، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړپوري چارواکي غصب کړی، ځنګل قطع شوی ده، لرګی په ملي سرمایه د مځکې په مخ پرته ده، دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده. د دې باید چاره وشي.
د ځنګلونو د پرې کولو په اړه مو د حکومت لخوا دغه اقدام په اړه واوریدل. اوس په معلومه سي چې څومره کېدای سي چې د دې ستونزې مخه نیول کېږي. تر وقفې وروسته به پاتې پیغامونو ته هم ورسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې سوالې څو ډېر چې مو امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کول
کتلې خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، زنه کمل خان زبران خبر کوم د پکتیا ولایت د وځي ولسوالینا. الحمدلله پکتیا ولایت کا امنیت خاصه ایدای او الحمدلله هر څه خو جوړ دی. حکومت کا په مخره وندای هر وسره.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ نه احمد ورکوم. زه سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. پس سلام زما دغه عرض به چې لوړو چارواکو ته ورسوئ چې یو زموږ د تورخام او دغه الکوي سرک چې ډېر بې حسابه مصارف شوي دي، اوس د سیلابونو په وجه باندې بالکل د سکوت سره مخ ده. هېڅوک یې غم نه کوه چې دغه پیشنهاد راته راله ورسوئ. او دویم خبره دا ده چې زمونږ د نازیان ولسوالۍ مکتبونه چې څلور مذهبوب د 14 کاله کې د معارف برخه کې چا پوښتنه نه ده کړې، او یو کلی او بل کلی کې موږ د کوزي لنډۍ مکتب چې نهم سمته رسېدلی دی او د ځمکې هم شته دی، او ځای هم ورته وقف کړی او دولت لم په نقشه کې هم ورکړی دی. هېڅ پوښتنې نه شي او د امنیت نه الحمدلله ښه برخمن ده. نو زموږ دغه پیشنهاد و او خدای دې وکړه چې ازادۍ راډیو کارکوونکي موږ له لوړو مقاماتو ته ورسي او تل دپاره مو برای کامیابي خوشحالي سر لوړې په برخه. استاذو نه ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.
یګل رحمت د کابل خبرې کوم. السلام علیکم. خبره دا ده چې طالبانو ویلي چې موږ ملکی خلکو سره نور غرض نه کوو، دا حال دی. دروغې ونه ویلې.
چې موږ په ولسوالۍ کې ژبانې مرسته ډېر زیات ضرورت لرو. سرونه ډېر ښه دي، واورې وشه ډېره یخنۍ لګېدلې ده. حکومت نه مداخله ده چې موږ سره مرستې وکړي.
ګران محترم ورور، السلام علیکم. دغه د اچد ولسوالۍ د کندوز ولایت غږېږم. دغه زموږ د انکشاف اتحاد رئیسان چې دي د اچد ولسوالۍ دا ټوله خاینین دي، ټوله دغه ټولې پیسې وخوړي او یو قوم چې هېڅ ګټه نه رسېدلې، نه پوچک جوړ کړی، نه سړک جوړ کړی، نه کوم شي تاج ور کړی دی د ټول خوړلې دی باید دغه پیسې بندې شي چې څو نوي شوراګان جوړ نه شي او نوي رئیسان ونه تاکسي محترم دغه لوړو مقاماتو ته رئیس جمهور ته دا پیغام مور ورسوي خدای پیسې په مخه وګوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما پیغام دادی چې زموږ د شاولی کوټ ولس ډیر په تکلیف دی. زموږ لار راباندې ده او موږ پر ډیر اوږده لار باندې راځو. زموږ د ښاغلي اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ لار الهکی او زموږ آواز تر رسنیو پورې ورسیږي. زما دغه پیغام دی چې زموږ لار باندې ده ډیر مشکلات دي. مریضان پراته دي په وطن کې.
السلام علیکم. زه یو معیب شخص یم. اول می خدای پاک ته هیله، دوهم سرمایه داران ورونو ته هیله ده چې زما په مشکلو کې را سره ونډه واخلي، را سره حلې کې. زما مشکل دا دی، یو شپږ کلن زوی مې ده، هډوکو په خوږ وخته ده، د هغه د علاج ورسه نه لرم. هیله کوم چې دوی له ما سره کومک وکړي. زما د تلیفون نمبر ده 0 9 9 4 1 1. هیله کوم چې دا خیال نشر کړي. مخې ته
الله دې مال سوروره. موږ خو ستا پیغام خبر کړ نو وخت دی وکړي چې نورو دوستانو هم اوریدلی وي او ستاسو له ناروغ سره څه مرسته وسي او د ټولو افغانانو ستونزې هوارې سي. بیا هم هر ځای چې یاست ازادي راډیو ستاسو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو لپاره دغه پروګرام ځانګړی کړی دی. نو تاسو کولی سئ چې زنګ ووهئ او خپل مشکلات راته ووایاست. موږ به هم تر چارواکو پورې ستاسو د پیغامونو د رسولو او هوارولو هڅې کوو. شمېرې در سره ولیکئ او زنګ راته ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 9 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گردی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی
انداز داس اکڑا
خلك بخبل خلك بخبل وكار هدوخ دي بما كار نلري خلك بخبل وكار هدوخ دي بما كار نلري منصور وغرزي مستانا ملا بدار نلري وقت برازي خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچھ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچھ خلق پرنا پسمری تکلیل مر مر تکلیل مر تندر نیولے